دا مشال رادیو ده. وخت د سهار لس بجې سو. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د فروری د میاشتې 15مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساز هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي د هلو ځلو، د سینټ په انتخاباتو کې د درغلي تورونه، په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د نیټې اعلان، د شمالي وزیرستان د کډوالو او د کورمی د استادانو د ستونزو او غوښتنو سربیره درته په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خبرونه تاندې هیلې هم واوري. خو په لومړي سر کې نجیب عامر تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان 2014 کال په افغانستان او پاکستان کې له ناورین ډک بللی. د زابل چارواکي وایي له دیرشو تختول شو کسانو څخه یو تن بیرته خوشې شوی، او اروپایي ټولنه وایي د ایران سره جوهري تړون ته نږدې شوې ده. پوره خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي 2014 کال د میلیونونو خلکو لپاره چې په تشدد کې راګیرو له ناورینه ډکو. ایمنست انټرنیشنل د حکومتونو او وسلوالو ډلو لخوا د عادي خلکو سره د ناوړه چلن او کړکیچ په وړاندې نړیوال غبرګون شرمونکی بللی دی. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلني راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو بریدونه غندلي، خو تر څنګ یې د امنیتي ګواښونو په وړاندې د دواړو هیوادونو د چارواکو سخت دریز هم غندلی دی. د نوموړي سازمان د اروپا او مرکزي ایشیا ډایرکټر جان دل حسین وایي
hugely difficult dark year for human rights in Pakistan. Taliban attacks
دوی په پاکستان کې 2014 کال په پراخه کچه یو ستونزمن او د بشري حقوقو لپاره تورتم کالو. د طالبانو بریدونه مخ په زیاتېدو دي، خو موږ دا هم لیدلې چې که طالبانو د پیښور په سکول برید کړي، نو په لویه پیمانه خلک د غیر حکومتي عناصرو، وسلوالو ډلو او امنیتي ادارو لخوا تریتم کړل شوي هم دي. موږ د اعدام د سزاګانو زیاتونه هم څارلې ده. راپور وایي په 2014 کال کې د نړۍ په 15 هیوادونو کې وسلوالو ډلو له تشدد نه کار اخیست. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې را څرګندېدل په ځانګړي ډول یو لوی ګواښ ګڼل شوی. پاکستان او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپلې ژمنې یو وار بیا تکرار کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له خوا نن مشال لډیو ته پاستول شوې یوې خبر پاڼې کې ویل شوی چې پرون په اسلام آباد کې د دواړو لورو ترمنځ ترهګرۍ د قابو کولو په موضوع غونډه شوې ده. د پاکستان لغاړې په دې خبرو کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم او د اروپایي ټولنې لغاړې مارا میرینک برخه واخیسته. دواړو خواوو په دې خبره هم غږی وښودله چې ترهګري باید د هیڅ یو مذهب، ملیت او یا تهذیب پورې ونه تړل شي. دوی په دې خبره ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ همکاري اړینه ده. د افغانستان د زابل ولایت چارواکو پرون ناوخته تایید کړه چې له دیرشو تختول شوو کسانو څخه یو د سه شنبې په ماښام خوشې شوی دی. افغان چارواکو تر دې وړاندې خبر ورکړو چې ناپیژندل شوو مخپټو وسلوالو د کندهار او کابل ترمنځ سفر کوونکي 30 تنه مسافر چې شیعه مذهبي وو تیره ورځ تختولي وو. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی پرون مشال لډیو ته وویل
دانا پاره سنجری وسه دو ماشمان هم وسه وسه دامر ده که تکره واقعی خوش کری دیسه باقا مخور سر سیدلی وسه.
د زابل مقامات وایي د پاتې تختول شو کسانو د راخوشي کولو لپاره د پوځي عملیاتو تر څنګ د قومي مشرانو یو پلاوی هم خاکی افغان ولسوالۍ تاستوي سهالته د تختونکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم وایي چې پولیس د تختول شو کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړه هڅه کوي. تر اوسه چا د یادو کسانو د تختولو پړه قبوله کړې نه ده. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. په تاجکستان کې د واورو د ګټانو د خوېدو له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې کمیټې نن وویل لا هم حالات ناخوندي دي او پر خلکو یې تاکید وکړ چې خطرناکو غرایزو سیمو ته د سفر کولو نه ډډه وکړي. د مرکزي ایشیا دغه هیواد 93% غرایز سیمې لري او هر کال د واورو د ګټانو د خوېدو له کبله لسګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د چک جمهوریت په ختیځه برخه کې په یو رستوران کې د ډزو له کبله اته کسان وژل شوي دي. ځایي رسنۍ خبر ورکوي یو کس چې ګمان کېږي شپېته کلن به و پرون په اوهریس کې برات سیمه کې یو رستوران ته ننوتلو او په ناستو خلکو یې ډزې وکړې. دغه کس د رستوران اته ګیراکان په ډزو وژل، یوه ګرسونه یې سخته ژوبله کړه او بیا یې ځان هم وواژه. د راپورونو پر اساس دا په چک جمهوریت کې د ګڼو خلکو د نښه کولو تر ټولو خونړۍ پېښه ده. د چک جمهوریت وزیر اعظم بوهوس لاو سوبوتکا چې دا مهال جنوبي کوریا ته په سفر دی ویلي دي هغه د تراژیدۍ پیښې لړزولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي د ایران سره جوهري تړون ته نږدې شوي دي او په دې لړ کې په بېلابېلو لورو تاکید وکړ چې په جنیوا کې راتلونکې اونۍ د اعلان شوو خبرو له پیلېدو وړاندې د سیاسي اراده ښکاره کړي. فدریکا موغیرنې پرون وویل دوی دا موقع نه شي ضایع کولی. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي وو نړیوالو طاقتونو د 2013 کال په نومبر کې د ایران سره د دوی د جوهري پروګرام د رام کولو په موخه د یو موقتي تړون نه پس اوس په لومړي ځل پر مخ کړی دی. د فبروري په 23مه نیټه په جنیوا کې د امریکي او ایران د لوړ پوړو سفارتکارو ترمنځ د دوه ورځنیو خبرو په پای کې جرګمارو ویل یو څه پرمختګ شوی خو لا هم د یو تړون د لاسلیک کېدو لپاره ډیر کار په مخ کې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تر دې وړاندې ویلي چې خبرې ګټورې، رغنده او جدي وي خو د ده په اند لا هم ډیر سفر په مخ کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روسیا د یوکران په شخړه کې د لاس لرلو په سر په دروغ ویلو تورن کړه. له ښاغلي کیری څخه پرون یو امریکایي سناتور لینسی ګراهم دا پوښتنه وکړه چې آیا هغه په دې خبره کې همغږی دی چې روسیا د دې خبرې په کولو سره درواغ وایي چې په یوکران کې د دوی ځواکونه وسلې وجود نه لري. جان کیری په ځواب کې وویل هو. بل پلو مسکو په یوکران د یوکرین په شخړه کې چې تر اوسه پکې 1500 کسان وژل شوي د بیلتون پالو د ملاتړ کولو نه انکار کوي. کیری د فبروري په 28مه نیټه ویل امریکا او اروپایي ټولنه د روسیې پر ضد د نورو بندیزونو په لګولو فکر کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان او اروپایي اتحادیې د ترګري د مخنیوي په اړه د همکاري پر زیاتولو سلا کړې ده. په پاکستان کې د مارچ پر 15مه نیټه د سینټ د 250 لپاره ټاکنې ترسره کیږي خو د سینټرانو د انتخاب لپاره د درغلي تورونه لګول شوي دي. د فاټایو سینټر په دې هکله وایي د شمالي وزیرستان کډوالو په پېښور کې په روانه میاشت کې د مرستو پر نه رسیدو احتجاجي مظاهره کړې ده. د قبایلي سیمې کورمې ایجنسۍ شپېته زیات استادان وایي چې د دوو کالو راهیسې خپل ډیوټي ترسره کوي خو هیڅ تنخواه نه ده ورکړل شوې. او دروان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونې خبرونه تاندې هیل اوریدل هم مه هیروي.
کوشش کوو چې سټوډنټس څنګه مخکې راولو یا فیمل کې سپیشلی چې دغه د معاشره کې کم کنټریبیوشن دی هغه موږ انکرېج کوو چې هغه پروفیشنل لایف ته مخکې راشي.
په روانه خبرونه کې د سیمې په اړه نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلم مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د مشال رادیو ټول خبرونه پر مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم پاک صافي اوریدلای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. د ترګری د مخنیوي لپاره د پاکستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ مذاکرات په اسلام آباد کې ترسره سول. په دې مذاکراتو کې پر دې خبره اتفاق وسو چې د ترګري د مخنیوي لپاره به دواړه خواوې خپل همکاري نور هم زیاتوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان او یورپی یونین ترمنځ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د سلورم دور مذاکرات د نهې په ماښام په اسلام آباد کې وشو چې پکې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د تعاون په سیاتولو اتفاق وشو. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د مذاکراتو کې د پاکستان نمائندګي د پاکستان اډیشنل سیکرټري تسیم اسلم او د یورپی یونین ډلې مشر ولی مارا میرینه کې کوله. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو ډلو نړۍ ته پیښ د ترهګرۍ په چیلنج خبرې اترې وکړې او د دې عزم څرګندونه یې وکړه چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره به نړیوال تعاون نور هم مضبوطه جوړول کیږي. په دې غونډه کې پاکستان کې د ترهګرۍ اوسنۍ پیښو غندنه هم وشوه او د دې خبرې جاج هم واخیستی شو چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دواړو اړخونو ته کم قسمه اقدامات اوچت کړی شوي دي. خبر پاڼې په وینا چې دواړو اړخونو په دې خبره هم اتفاق وکړو چې ترهګرۍ د یو مذهب، قومیت یا تهذیب سره نه ده تړل پکار او د دې خبرې په اهمیت کې هم اتفاق وشو چې بین الثقافتي او بین المذهبي رواداري ته دې وده ورکړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوی ده چې د مارچ پر 15مه نیټه به د پاکستان د سینټ د 250 څوکۍ لپاره ووټونه اچول کیږي چې د څلورو واړو صوبایي اسمبلیو او له فاټا څخه منتخب د قومي اسمبلی غړي به برخه پکې اخلي. په دغه 250 منتخب کېدونکو سینیټرانو کې به څلور له فاټا څخه انتخابیږي. د سینټ د انتخاباتو وړاندې داسې راپورونه مخته راغلي چې د فاټا لپاره د سینټ د غړو د انتخاب په عمل کې په لویه کچه بډې رشوتونه اخیستل کیږي. پر همدې موضوع زموږ همکار داود خټک له فاټا څخه د سینټ او قومي اسمبلی له غړو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
که څه هم د فاټانه د سینټ او قومي اسمبلی غړي او یو شمیر د سینټ امیدواران د مارچ په 15مه کېدونکي د سینټ په انتخاباتو کې د بډو رشوتونو تورونه په کلک ردوي، خو یو شمیر نور یې بیا وایي چې دا یو حقیقت دی چې د نور ملک پرتله د فاټانه د سینټ د غړو په انتخاب کې په لویه پیمانه پیسې اخیستل کیږي. د باجوړ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان چې تعلق د پیپلز ګوند سره دی وای په 2012 کې تر سره شوی د سینټ په انتخاباتو کې ورته د ووټ خرڅولو په بدل کې د 2.5 کروڑ روپو پیشکش شوی وو.
زه خو د بل چا متعلق به تاسو نه شم ویل، خو تیر اخیرا نه د 2012 چې کوم الیکشنو په غوښته 25 کروڑ روپیا پر ماته شوی وو.
خود جنوبی وزیرستان نه د سینټ غړی صالح شاه بیا وایي چې کسه هم د سینټ انتخابات په مکمل توګه د بډې رشوتونو پاک نه وي، خو داسې هم نه ده چې د یو سیټ په سر په کروڑونو روپیا ورکول کیږي.
دا خدا صدا د میډیا رپورټونه دي کنه، منګه د میډیا ګورو را ګورو خدام دا څه افغانې دي کنه، چې پاتا ایم ان ایس خرڅیږي او را خرڅیږي پلان کې دا افغانې دي. اوس ما تر مخه نه پیسې ورکړي دي نه پیسې اخستي.
د سینیټر صالح شاه په سیر د کورمینه د قومي اسمبلی پخوانی غړی نیر اورگزی هم وای چې د فاټانه د سینټ د غړو په انتخاب کې د بډو رشوتونو اخیستل نه ردوي، خدا په دومره لویه کچه هم نه وي لکه څنګه چې په میډیا کې بیانې کی.
د کله نه سینټ وجود کې راغله دا هغه دې نه وغلا د نن په دغه بډې کې سینټ الیکشن کې مختلف طریقې سره ضرور څه د کرپشن کې دي. خو پرین میډیا د ځانګړي میډیا هغه د کوم اندور باندې خبرې کوي دا مکمل ضرور.
که څه هم سینټر صالح شاه او د سینټ لپاره د کورمینه امیدوار منیر اورگزی په لویه کچه د بډو رشوتونو تورونه ردوي، خو یو بل امیدوار د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د سینټ د یوې څوکې بیا د 16 کروڑ روپونه تر 30 کروڑ روپو پورې رسیدلې ده. د بډو رشوتونو په اړه د شمالي وزیرستان نه د سینټ امیدوار قسمت خان وزیر وایي چې اکثر داسې خلک د پیسو په زور سینټ ته دراتلو کوشش کوي چې غواړي اغه تورې پیسې سپینې کړي چې په ناجایزه طریقو یې ګټلې وي. د قسمت خان وزیر په وینا داسې خلک د منتخب کېدو وروسته تر ټولو وړاندې خپل شخصي ګټه په پام کې نیسي.
یو 20-25 کروڑ روپے کچره ورکې نو اول خو به دا غا پورا کوي کنه، ټارګټ به غاوی غیل او وروسته به بیا خدمت کړل وي.
دا چې د یو سینیټر د کال ټول آمدن سومره وي چې د 200 کې په سر په کروڑونو روپے ورکوي. د دې پښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند د سینیټ غړي نبی بنگش وای یو شمیر مالدار خلک د نوم او شهرت په خاطر او ځنې نور بیا د خپل ناجایزه ګټو د صفا کولو په خاطر سینیټران جوړې دل غواړي.
دا څنګه په صحیح طریقے تلخا او ذاتی دی ته په کمیټانو میټینګ را جوړ شي نو ډېر زیات شي په کال 15 16 کول زیات نشي جاتله. دا فاټا غوډه دا خبره ده او بلکې دې ځلې
یا د دیوی چې د پاکستان د سینیټ د څوکیو شمیره یو سل سلور ده او هر سینیټر د شپږو کالو لپاره منتخب کیږي. په سینیټ کې هرې صوبې ته برابر څوکۍ ورکړل شوي دي چې تعداد یې درویش دی. د دې ترڅنګ په سینیټ کې 8 څوکۍ د فاټا او سلور د وفاقي دارالحکومت اسلام آباد لپاره مختص دي. د مارچ په 15 کېدونکو د سینیټ په انتخاباتو کې به 250 سینیټران د شپږو کالو لپاره منتخب کیږي چې سلور به پکې د قبایلي سیمو نه وي.
په پاکستان کې مو د سینیټ د انتخاباتو او په دغه کې د درغلي د تورونو په اړه زموږ د همکار داود خټک راپور واوریدی. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تر ډیره تیاریانې مکمل شوي دي او تمه ده چې دا ټاکنې به د مئی میاشتې په اخره یا د جون میاشتې په لومړۍ ورځو کې ترسره شي. چارواکي زیاتوي چې دا ځل به بلدیاتي ټاکنې په نوې طریقه کیږي، خو دا چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د اپوزیشن ګوندونو تیاریانې څنګه روانې دي او د نوې طریقې پاره د دوی رائے څه ده، انیس اجمل په دیاړه دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویلی دی چې په دغه صوبه کې به بلدیاتي انتخابات د مئی په اخره او یا د جون په لومړۍ اونۍ کې ترسره کیږي. د دې ادارې ویان سیل احمد وایي چې د پاکستان سپریم کورټ تر احکاماتو لاندې دوی په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تر ډیره حده تیاریاں مکمل کړي دي. نوموړي د بلدیاتي انتخاباتو د نوې طریقې کار په اړه زیاتوي.
دا چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د اپوزیشن ګوندونو تیاریاں څنګه روانې دي او د نوې طریقې کار نه دوی خوشاله دي او کنه. د قومي وطن پارټي یو غړی عبدالکریم وایي که د بلدیاتي انتخاباتو لاله د صوبې د پرمختګ لپاره اختیارات زیات تقسیم کړل شي نو د اولس په ګټه به وي، خو عبدالکریم د دې لپاره د بجټ نه مطمئن نه دی.
فاینانشل میټر داسې دی چې اوس یو لوکل کونسل لا 30% بجټ چې کوم ګورنمنت وایي چې موږ به دا لوکل کونسل ته ورکړو، نو هغه کې هغه زما دا کنسرن دی چې هغه بجټ په دومره ماینر وي چې آیا
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو دا به لومړی سلوی چې په دې صوبه کې بعد د یو منتخب سیاسي حکومت په مشرۍ کې بلدیاتي ټاکنې ترسره شي. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې د دوی ګوند اوس هم له ډېرو دړکو سره مخ دی او دوی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره له خپل غړو سره په ښکاره رابطه نشي کولای.
زمونږ خپل رابطه په خپل طریقه ځکه موږ کوو، هغه سټایل کې نشو کولای چې څنګه په مکمل آزادۍ توګه پکار دي. البته د موجوده حکومت چې کوم د الیکشن کولو طریقه کار دی زمونږ هغې سره اختلاف دی، ځکه چې هغې بنیادي الیکشن چې کوم چې ویلج کونسل وایي د هغې دی چې کوم الیکشن کوي نو هغه په غیر جوماتي بنیادونو کوي. نو دې مطلب دا چې د اوس نه دی چې کوم دی د هاوس ټریډنګ او د دندې بنیاد دي چې حکومت به د دوی وي چې آزاد خلک کامیاب شي نو خپلې پارټۍ ته د راوړلو لپاره به دوی سره چې کوم دی نو یو مؤثره طریقه وي.
میا افتخار حسین تور پورې کړ چې د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف بلدیاتي انتخابات په شفافه توګه کول نه غواړي او باید چې د انتخابات نیغ په نیغه په سیاسي بنیادونو وکړل شي. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی او د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان د افتخار حسین د بیان په جواب کې وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې به د ضلع یا تحصیل ناظمانو سرګند رائے اچول کیږي، یعنی لاس به اوچتوي او بیا به په دې ټاکنو د فلور کراسنګ قانون لاګو کیږي، یعنی کله چې د یو ګوند غړی وټاکل شي نو هغه به اجازه نه لري چې بل ګوند کې شامل شي.
نوغی کی با اوپن ووٹنگ کی گی شو آف ہینڈس پر ذریعہ ماندے با ووٹنگ کی گی او پا آغی کی با فلور کراسنگ قانونی چی کم خلق دکمے پارٹے پر ٹکٹ ماندے الیکشی نو آغی بوم پا آغا پارٹے کی اگی بلے پارٹے دنشی اولے دے او کہ فلور کراسنگ سو کئی نہیں کین بی ڈیسیٹڈ
یاد دیوی چی دا محال یا وازی پا بلوچستان کی دا دوزرا دیار لسم کال پا دسمبر میاشت کے بلدیاتی انتخابات تر سر شبی دی پنجاب او سندھ صوبے دا بلدیاتی انتخابات لپارا نیٹے لانے دی ٹاکلے
دا مشال ریڈیو دا
د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په گورنر هاوس کې د صوبایي واکمنانو او د وفاقي حکومت د چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه چې له قبایلي سیمو څخه د بیکورسو خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره د یوې مشترکه کمیټې اعلان وشو. بلخوا بیا پرون په پېښور کې میاشت له شمالي وزیرستان بیکورسو خلکو دوی ته په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نه رسېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د غونډې او مظاهرې په اړه نور حاله پېښور د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسف سیرا کوي.
د غونډه کې د قبایلي سیمو د ولس د ستونزو د حل کولو او بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته د واپس لیږدلو لپاره د پښتونخوا حکومت، وفاقي حکومت او فاټا سیکریټ په یو مشترکه کمیټه جوړولو سلا شول. د لړکې د گورنر هاوس او صوبایي حکومت لخوا د خپرې شوې اعلامیې تر مخه د دې کمیټې مشري به د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري امجد علي خان کوي او دې کې به د صوبایي حکومت، وفاقي حکومت او فاټا سیکریټ انتظامی چارواکو ترڅنګ قبایلي مشران هم شامل وي. خو بل اړخ ته د نهې پرواز د پېښور پرېس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلکو یو احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو وینا وه چې پېښور کې د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي 100,000 خلک دېره دي، خو هغوی ته په دې روانه میاشت کې خوراکي توکي نه دي ورکړي شوي.
نوم میں عبد القیوم دا شمالی وزیرستان سره تعلق لرم. مونږ ته راشن بند شو ده، د دې میاشتې راشن مونږ ته نشي ملاو او مونږ ته خپل راشن ملاو شي خو راشن نه خو چې مونږ ته نشي ملاو. کاروبارونه هلته په وزیرستان کې مونږ متاثر شوي دي که نه، او کورونا او کاروبار ټول متاثر شوي دي. چې اوس وزیرستان کې مونږ دلته کې راغلي کورونا پیسې اخیستې دي، هغه ته مونږ په تکلیف کې یو. ماشومان بیماران دي، هغه تکلیف مونږ ته ګوښه ده او سخت تکلیفات سره مخامخ یو.
خیبر پختونخوا گورنر ہاؤس کے دا گورنر مہتاب عباسی پہ مشرے دا گول دروازے پگنڈ کے دا خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې دا پاکستان فوج په قبائلی سیمو کې د ترهګرو په ضد تاریخی جنگ کوي او حکومت ته د قبائلی ولس د مشکلاتو احساس دی او دا چې د حکومت لومړیتوب د قبائلی ولس خپل سیمو ته واپس لیږل او هلته هغوی واپس آبادول دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
له قبایلي سیمې کورمی جنسی سره تعلق لرونکي اتش پته استادان وایي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې خپل ډیوټي ترسره کوي، خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه ده ورکړل شوې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته په سمدستي توګه خپلې تنخواګانې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د کورمی ایجنسی د استادانو وینا وه چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې فاټا سیکریټ اتش پیته د استادانو چوکۍ اعلان کړي، نو دوی خپل اسناد جمع کړل او د متعلقه کمیټې لخوا د منتخب کېدو وروسته د 2013 کال مارچ میاشتې نه خپل کار شروع کړو. خو په تیرو دوو کلو کې ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه ده ورکړې شوې، نو حکومت ته خواست کوو چې دوی دا مسله دې هواره کړي. فاروق محمد چې ګورمنټ مډل سکول تودو اوبو کې استاد دی وایي که تنخواه ورته ور نه کړې شوه نو احتجاج به لاس پوری کړي.
بندا په دې مسالې مونږ نه پوي ګنو مو دا حال وي چې تاسو د سیل دی ولی بندا ډایرکټر ته مونږ زو پی ته زو پی ته زو بزا کی سمون ته کیږي چې تاسو کیس فندینګ دا نن بوشي سبا بوشي.
مشال ریډیو چې کله د کورمی ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري په وړاندې د استادانو دا مسله کې خدا نو نو موړي وویل
کوم دا 68 ټیچر اپوینټمنت شوی دی د میرټ باندې نه دی. لوور کورم کې د کله هلو ډیسټرب شو لوور کورم ته او سنټر کورم ته خپل ایډیشنل یو ویل کړو. هغه ایډیشنل یو غلطه طریقې سره دی
ساجد حسین توری خبر پہ جواب کی یو بل استاذ مجیب نور وائی چې دوی دوی په شمول 15 استادان خو په 2015 کال کې برتی شوی وو، او که 2014 کال کې کم استادان په سفارش راغلی وي نو متعلقه چارواکي دې پلټنې وکړي، او د ایجنسی پولیټیکل ایجنټ لپاره کار ده چې دا مسله دې زر تر زره هوار کړي. مشال ریډیو چې کله د کورمې ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ سره تماس ونیولو نو نوموړي د خپلو مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې، خو اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر خټک د دفتر یو چارواکي وینا وه چې پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې زر تر زره د استادانو دا مسله په خشان هواره کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بناوري د لسی. له شمالي وزیرستان به کورسوي کډوال وای چې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي د خپل هغه پریکړه بیرته واخلي چې تر مخه به ټول هغه موبایل سیمونه بندیږي چې دروان میاشتې تر 6 نیټه بایومټریک تصدیق ونسي. کډوال وای چې دوی خپل ټول مرستې د موبایل سیمونو لاره اخلي، او دا وخت یو شمیر خپلوان د مزدوري لپاره بهرنوي هیوادونو ته تللی دي او سیمونه هم د هغوی پر نامه اخیستل شوی دی. په دې اړه عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان به کوره شوی قریبا 100,000 خلک چې 90,000 نه زیات خاندانونه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ام ای رجسټرډ کړي، او د غټولو ته نقد مرستې د زونګ موبایل سیم په ذریعہ ورکولی شي. بیا کوره شوی خلک وای د کډوالې نه پس د دوی زیاتره خلک بهراني هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره تللي، او دوی نشي کولی چې شپږویشتمه نیټه ته د خپلو سیمونو بایومیټریک تصدیق وکړي، او که دغه نمبر بند شي نو د مرستو څخه به محرومه شي. د شمالي وزیرستان یو کډوال حبیب الله وای
چې کله مې د وزیرستان رډی پیښولي باندې تاروغ للی او په دا کې داس خلکو چې د ډېرې مجبورۍ نه بزوبۍ ته دوبۍ ته دا سعودیا ته وړلم، وغه د رجسټریشن شوی او په بچو پوسټینر باندې راغلی ویس. هغه سیمینه حکومت تاریخ ورکړی دی 26 تاریخ چې میژ دغته د سیمینه بلاکوي. د حکومت نه دا اپیل ده چې د خلکو د غریبات نه لوړ دی یا د اته په دوبۍ سیستم جوړ شي، یا که په دوبۍ کې نه یو خوښ دی او د دغه تعداد سره بله داسې ذریعه جوړه کړو چې دغه خلک د غریبات نه لوړ دي چې د سیمینه ریپۍ دته په خپله طریقه سره مناسبه طریقہ سره دیتا ملا ویجی آل ریڈی داس سیمینا چی کیمتی دا دته په پرشن سره چی کار باندې کولاو شوی دی په هغه ورځ باندې او رجسٹریشن یې هغه شوی دی په هغه ټیم باندې چې هغه سیمینا چې دیسه بلاک شي د دوی هغه د امداد چی کیمرته ملا ویجی او هغه طریقہ ذریعہ دی کار شولا.
سید ما نوروی ټول امرسته د زونګ سیم په ذریعہ اخلي، او ډیرای کډوال په الماراتو یا نورو بهراني هوادونو کې مزدوري کوي چې د دغه لپاره د بایومیټریک تصدیق موده و غزول شي.
یاره دا تا ور ډیر مشتاو نقصان ورسی ته چې ویل چې هغه کیم سیمینه دی خو بان شي، بیا چې کیم امشته پیسې کیم حساب کې ته پر روان دی غنه خو هم مکمل بان شي، خو چې کیم دی بهر دیغه بچون چې دلا کیم دی خو وړي کې دی ته چې کیم حساب کې ته بده ها بیا نشي ملاو دا ډیر مشکلات ورسی کښ زینه دی کانه لکه بچون دی دام رسته خو چې کیم غټ کا سون دی لکه مشرون چې ابا بهر بچای شه دې مزدیرا کو کنه کاروبار کو یا دا بزبش یا بل بچای شه د دې پر څه داس طریقہ جوړه کو چې دی ازی کړه خپل سیم دی راغوته مته ولا گئی یا د ټیم مرتاز یوت کو
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ام ای بلابلو چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. کډوال غوښتنه کوي چې شپږویشتمې نیټې پر ځای د کډوالو ته د بایومیټریک تصدیق نیټه وغځول شي، ځکه چې د دوی په وینا دغه کډوالو رجسټریشن فارمونو کې زونګ نمبر لیکل شوی او د قومي شناختی کارډ په تصدیق سره یې اخستی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غله مشال رادیو خبري. واشنگتن پوسټ رسپانی په پاکستان کې د ترګری د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د موبایل ټلیفون د سیم کارډونو د ريجستره کولو د پالیسی په اړه یو راپور هم خپور کړی دی. شاهین بنری د دغه راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
په راپور کې راغلي دي چې نن سبا په زرګونو خلک د موبایل فون کمپنۍ او د دفترونو مخې ته په قطارونو کې ولاړ وي او د خپل سیم کارډونو د تصدیق لپاره د ګوتو نقشونه ورکوي. حکومت خلکو ته حکم ورکړی کوم چې موبایل فون استعمالوي چې د ګوتو نقشونه ورکی خپل پیژندګلو کې، ځکه چې دا ټول معلومات حکومت په یو قومي ډیټابیس کې خوندي کول غواړي، او که چیرې د یو مقرره وخته پورې څوک داسې ونه کړي نو د فون سیم به وتړل شي او بیا به هغه نشي کولی چې موبایل فون په کار راولي. په راپور کې راغلي دي چې د هر څه حکومت د دې لپاره کوي چې د ترهګرو بریدونو مخه ونیول شي. دا ورځپاڼې د راپور تر مخه د کال په پیل کې په پاکستان کې د موبایل فون استعمالونکو شمیره 1.3 میلیونه ده، خو چارواکي دا خبره په یقین سره نشي کولی چې دا ټول سیمونه رجسټر دي او کنه. د پاکستان حکومت موبایل فون کمپنیو ته ویلي دي چې د اپریل تر 15 نیټې پورې دا ټول سیمونه رجسټر کړي. چارواکو ورځپاڼې ته ویلي دي چې په تیرو شپږو هفتو کې 3.5 میلیونه کارډونه رجسټر شوي دي. د هیواد لرې پرتو کلیوالو سیمو کې د سیم کارډونو د رجسټر کولو لپاره د موبایل کمپنیو لخوا خلک لیږل کیږي چې ولس پوه کړي او هغوی خپل سیمونه د رجسټر کولو لپاره راوړي. ورځپاڼه لیکي چې د دومره ډیرو سیم کارډونو رجسټر کول د موبایل کمپنیو او ولس دواړو لپاره یو ډیر د کړاوونه ډک کار دی، خو چارواکي بیا دا وایي چې دا یو قومي ذمہواري ده او باید ټول ادا کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
از مجاغل مشال راڈیو سخہ آوری دا سہار لسنی میں بجے سوے نجیب آمیر با دا مہم خبر نولنڈیز واروی.
اروپایی ټولنې او پاکستان یو وار بیا د ترهګرۍ پر ضد په ګډه په کار کولو غږ کړی. پرون په اسلام آباد کې په دې اړه په یوه دوه اړخیزه غونډه کې وویل شول چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د پاکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ همغږي اړینه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي 2014 کال د میلیونونو خلکو لپاره له ناورینه ډک و. په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو بریدونه د غندنې وړ او د حکومتونو غبرګونونه هم مناسب نه و. د افغانستان د زابل ولایت چارواکو پرون ناوخته تایید کړه چې له 150 تختول شو کسانو څخه یو د سه شنبه په ماخام خوشی شوه. چارواکي وایي ګمان کوي چې د دو شنبه په ورځ تختول شوی 9 نور شیعه مذهبي کسان به وسلوالو خاکی افغان ولسوالۍ ته وړي وي. په تاجکستان کې چارواکو په خلکو غږ کړی چې خطرناکو غریزو سیمو ته دې له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه چې د واورو د ګټانو د فایدو ویره لیدل کېږي. چارواکي د همداسې پیښو له کبله د 15 کسانو د وژل کېدو راپور هم ورکوي. د چک جمهوریت په ختیځه برخه اوهرس کې بورات سیمه کې پرون په یو وسلوال کس په یو رستورانت کې په ډزو اته کسانو وشل، یوه ګارسونه ژوبله او ځان هم په ډزو ویشت. د چک وزیر اعظم وایي د تراژیدۍ دغه پیښې لړزولې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی وایي د ایران سره جوهري تړون ته نږدې شوي دي او په دې لړ کې په بیلابیلو لورو تاکید وکړ چې په جنیوا کې راتلونکې اونۍ د اعلان شوو خبرو له پیلېدا وړاندې د خپل سیاسي اراده ښکاره کړي. او امریکا وایي روسیا د یوکرین په چارو کې د مداخلې کولو، هلته د وسلو او پوځیانو د لیږلو او په اړه دروغ وایي. دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کړي، خو روسیا په خپل دریځ ولاړه ده چې د یوکرین د بیلتون پالو سره مرستې نه کوي.
دا مهم خبرونه لندیز مول مشال رادیو خواوري دي چې نجيب امیر وړاندې کوي. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال سره ظاهر د پاکستان د کورني ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستې دي، راځي چې ورته ورسو.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشر کړ سپانې خپل اداري د سینټ پراتونکو انتخاباتو باندې لیکلي او وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د سینټ چوکۍ په پیسو خرڅولو د مخنیوي لپاره دوه کمیټې جوړې کړې دي چې د دې عمل مخنیوي وکړي. او په دې مقاده دا تجویز هم راغلی دی چې د ووټ ورکولو په وخت به د اسمبلی غړي خپل لاس ښایي چې هغه چاته ووټ ورکوي چې دا رنګ څوک په پیسو ووټ خرڅ نه کړي. د ادارې په وینا چې د حکومت د دې فیصلې نه داسې ښکاري چې سیاسي جماعتونه اخر په دې مجبور شو چې اوس د دې درغلې لار ونیسي، او حکومت دا هم ویلي دي چې د دې لپاره به قانون سازي کولای شي. ادارې سیاسي کچري یو سېنیټر په پیسو باندې خپل چوکۍ واخلي، نو هغه به څنګه په کره قانون سازي کې برخه واخلي او د دې کام خدمت به وکړي. او بل دا چې د دې عمل سره پاکستان کې کيو طرف ته جمهوریت ته زیان رسي، نو بل په لو سیاستوال په خپل هم کمزوري کیږي. نو په کار دي چې حکومت داسې قانون سازي وکړي چې په هر جوړ د دې عمل مخنیوي وشي او څوک په پیسو باندې خپل ووٹ خرچ نہ کری اور نئے کم امیدوار پہ پیسو واخلی دریا اخیر کلی کی کا حکومت پدی کے سنجیدہ وی اور دی مخنیوے کول غواڑی نو موجودہ سینٹ انتخابات کے دی امیدواران دو بے مقابلے پاس کری اور راتوں کی لپارا دی پائن کی ترمیم وکڑی بل پلو ایکسپریس رس پنخ پلی دریا کے وائی چی حکومت غیر ملکیانو تا دا موبائل سم اجرا دا پاسپورٹ اور ویزے سرا مشروط کرے دا اور وائی چی سنگ ہم دی وطن دا ویزی مدہ ختم شی نو ورسر بے سم پخ پل بند شی دا اداری پا وینا چی پاکستان دا وقت حالات جنگ کے دے اور موبائل سیمونو کی دے اختیار نہ کار نہ غستل دا ملک دا نور مسلو سرا مخ کے دے شی زکر چی تب دے دا ما پاکستان کی چاودنے اور دا ترخگری پیخی دا موبائل فونونو پا ذریعہ شوی دی دریا اخری کلی کی کسا ہم دا یو خگان دے خوبیا ہم دا دا نظر وستل ندی پکار چی دا دی پو جبا حکومت پل مقصد کی کامیاب شی بائی چی دا حکومت لدی فیصلی اولس تا گٹ ورسی اور دا سم دا غلط استعمال لار ونیول شی نو ورسر با دا ترخگری پا پیخو کی کمی ہم راشی
دسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
لامریکا خبریدون کې فارم پالیسی مجلې په پاکستان کې د مذهبي سختدریزي د مفکورو په نتیجه کې د نامنۍ د کېدونکو پیښو د لمنځورو لپاره د دغه هیواد د پوز د تګلاري او برتانوي ډیلی ټلیګراف ورسپان بیا د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه لیکنې کړې دي چې مهمه برخه یې له هارون بچاو
د فارن پالیسی مجلې لیکنوایي په تیره یو لسیزه کې د پاکستان پر سیاست د مذهبي سختدري جوړلو مفکورو سور غوړولې او چې په نتیجه کې د نورو مسلو ترڅنګ د دغه هیواد حتی وجود ته خطرې جوړې شوې د پاکستان پوز د نام نه پیښو مخنیوي لپاره یو تګلارې جوړ کړې او په دغه لړ کې خپل عزم ښکاره کړې پوز دغه پالیسی په عملي کولو کې له حکومتي ادارو د همکارۍ تقاضا کوي خو لیکنه وایي کې پوز ته په ترهګرای ضد نوې کړنلارې کې د هیواد د سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه نشي نو ورباندې عملي کار به اغیزمن نه وي د لیکنې تر مخه کې د پاکستان سیاستوال په هیواد کې د ترهګرای او مذهبي سختدریځۍ ضد مبارزې سره د خپل کلک ملاتړ اظهار و هم کې خای ځینې سیاستوال یې په مخالفت کې ودرېږي لیکنه کاږي هم دا عوامل دي چې په پاکستان کې د یادو مسلو د لمنځه وړلو هڅې بے ارزښته کوي لیکن زیاتوی د پاکستان حکومت هغه استعداد نه لري چې وکول شي د وسلوالو پر ضد داسې اقدام وکړي چې پترس کې د پاکستانی ولس مذهبي جذبات مجروح نشي بلخوا د ډیلی ټلیګراف ورسپانه په لیکنه کې راغلی له هغه ورسته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو تر دامنځ ستراتیژیکې خبرې وکړې د افغان حکومت اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د ګل یا دوشنبه پر ورځ له وسلوالو افغان طالبانو سره د حکومت یې د سولې خبرو په لیدا د خبرونو پخلی وکړ په لیکنه کې د باخبره سرچینو په حواله ویل شوی چې افغان طالبانو سره د خبرو د پیل په اړه پرمختګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د هڅو په نتیجه کې مخترق نوموړي د پاکستان مشرتابه چې د لیکنې تر مخه له یوې اوږدې مودې راهیسې افغان طالبانو ته په خپل خاوره کې د پناه ورکولو لپاره ګوتې ورته نیول کېږي پر دې خبره کانې کړه چې د امنیت په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري به د دواړو هیوادونو په ګټه وي په لیکنه کې راغلی ولسمشر غنی باوري دی چې د کابل او اسلام آباد ښې اړیکې هغه اندېښنې یو خواته کولی شي چې ګنې هند د افغانستان د قومي امنیت په اداره کې نفوذ لري په لیکنه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخواني مرستیال استازي مایکل سیمپل خبره راغستل شوې چې وایي اصلي پرمختګ دا شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو هڅې وکړې او د پاکستان طاقتور پوځ داسې نښې نښانې ورکړې چې ګنې په رښتیا غواړي د وسلوالو پر ضد اقدام وکړي
مشال رادیو دا سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلی دی دا به ډیر ژر روښانه سی چې ایران د دې هیواد اټومي پروګرام په اړه د شک ختمولو لپاره څومره جد دی دا په داسې حال کې ده چې ښکاری د نړۍ ستر قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تاریخي موافقه لپاره په احتیاط پر وړاندې ځي خو د کانګرس د غړو تر پښتنو لاندې کېدو وروسته جان کیری ټینګار کړی چې د بارک اوباما اداره په نړۍ کې د ایران د اغیز په اړه پوهیږي خو د ایران پر مشرانو اعتراض څرګند کړ چې په سیمه کې ناکراری رامنځته کول غواړي په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو
په جنیوا کې لخپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ډاډه نه دی چې آیا له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه به یو آخري موافقه وسی او کنه د سیاسي چوکاټ په اړه د موافقې لپاره د مارچ 13 ضرب الاجل ټاکل شوی دی جان کیری د سیشن په ورځ په واشنگټن کې د سنا غونډې ته وویل
The policy is Iran will not
Policy da da che Iran ba atomi wasle na tarla sakawi aw har haga chuk che sha o kha mandi wahi aw waiz muj da muwafiqa na da khosha aw ya da ya ha na pohir che da muwafiqat sada تر اوسه هیڅ ډول موافقه نه ده سوی او زه د خلکو پام را اړوم چې وویني دا مذاکرات په څه لاسته
راوړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسی رئیس د سې شنبې په ورځ ویلي د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ډیره رانیږدې ده او لټول خواوې غوښتنه وکړه چې په جنیوا کې د راتلونکي اونۍ د مذاکراتو د نوې لړۍ پیل دوه څخه مخکې د سیاسي ژمنتیا وشي. کړي د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په جنیوا کې تر خبرو وروسته ویل موږ تمه لرو چې ډیر ژر به پوسو چې ایران د منلو او تایید وړ یو پلان جوړولو ته ژمنتیا لري او کنه. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف د سې شنبې په ورځ په بغداد کې د عراق د بهرنۍ چارو له وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبريالانو ته ویل
ما مقدار پیشرفت در موضوع
مش پر یو شمیر مسائل پر مختګ وکړ خو اوس هم نور خبرو ته اړتیا سته. لهم دې کبله موږ به د بشري حقوقو د کانفرنس ترڅنګ د مذاکراتو یو بل پړاو پیلو چې په جنیوا کې براتلونکو اونۍ تر سره کیږي.
گفتگوهای در جنیو صورت خواهد گرفت.
امریکا، برتانیا، روسیه، چین، فرانسه او جرمنی غواړي له تهران سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه وکړي ترڅو ایران دا تضمین کړي چې خپل پروګرام به د سولې زو مقاصد لپاره کاروي او په بدل کې به د لویدت لخوا پر دې هواد لګول سي بندیزونه لری کړل سي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د افغانستان د زابل ولایت چارواکو تایید کړ چې په دغه ولایت کې د دیرش تشتولسو مسافر څخه یو تن پر ماشام خوش سوی دی. د چارواکو په وینا د پات تشتولسو کسانو د خوش کېدو لپاره د پوځي عملیاتو ترڅنګ د قومي مشرانو یو ډله د تشتولونکو سره د خبرو لپاره سبا د خاکي افغان ولسوالۍ ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په زابل ولایت کې د کابل کندهار پر لوی لار مخپټ وسلوالو دیرش هزار توکمه شیا مسافر له بس څخه وتښتول. نور حال صادق رښتینی له کندهار راکړي.
د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فرهی ازادي رادیو ته موبایل چې تشتوونکو د دیشو تشتوسو کسانو د جملې څخه یو تن چې مریضات وو او ممکن ماشومان ورسره وي د سې شنبې په ماښام خوشی کړی دی. د فرهی په وینا د پاته تشتوسو کسانو د خوشی کېدو لپاره د پوځي عملیاتو ترڅنګ د چهارشنبه په سهار د قومي مشرانو یو ډله د تشتوونکو سره د خبرو لپاره د خاکي افغان ولسوالۍ ته ځي.
دا نه پاره سنجري وسه د ماشومان هم ورسره وسه د امر د کتکړ واغی خوشی کړی دي چې هغه مخور سره رسیدلی وسه موږ په مشترک په مختګ لرو چې ملي اردو ملي پولیس ملي امنیت ذری سره اردنونه په تفاهم موږ خپل عملیات شروع کړی دي. ان شاء الله رحمت سره ستاسو مشکل سره مخامخ نه یو. دا ساز فعلاً چې بعض راپورونه راسره غلي دي دا د خاک افغان ته ملکیت کړي.
فراهی کڅه هم دارت کړی چې تشتوونکي دي د داعش د ډلې سره تړاو لري خو په وینایه تشتوونکو ولسی خلکو ته خپل یو غوښتنه مطرح کړې چې هغه د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د خپل یو نیول سوي موټر د خوشی کېدو غوښتنه ده. دا چې په دې موټر کې څه وو او څومره مهم دی په اړه د امنیت امیر نه خبري وشودل. خو د یادولو وړ ده چې د رواني ونې په سر کې د زابل په شاجي ولسوالۍ کې په وسلو بار یو کانټینر موټر له درو کسانو سره یو ځای د پولیسو لخوا نیول سوی وو. هغه مهال هم داسې شکونه و چې ممکن دغه وسلې د زابل په شمالي ولسوالیو کې د نوو راپیدا سو وسلوالو ډلو پرې اړه ولري.
زموږ غله مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته د مشال رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د ولسمشر دفتر په خطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو د پیلېدو خبر رد کړی او وايي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ پلاوی قطر ته په یو کانفرنس کې د برخه اخیستلو په مقصد تللی دی نه له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره. تر دې وړاندې راپورونه خبر سي وو چې ګواکې طالبانو د مذاکراتو لپاره خپل پلاوی تین کړی دی او د افغانستان د حکومت لخوا په دې مذاکراتو کې د ګډون لپاره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ټاکل شوی دی چې اوس مهال قطر تللیدی. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې واوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکو هغه راپور نرد کړی چې ویل یې افغانستان له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره خپل پلاوی قطر ته لیږلی دی ترڅو د هغوی له استازو سره د دې هیواد په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ویاند اجمل عبید عابدی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د بهرنۍ چارو د وزارت او کلی او پراختیا د وزارت د استازو په مشرۍ قطر ته تللی دی.
جناب اتمر صاحب د یو حیات پر راست کې قطر ته تللي تر څو په یوه غونډه کې برخه واخلي یو کنفرانس کې شي. دغه خبرې چې ګویا هلته مذاکرات ترسره کېږي ترسره شوي دي د طالبانو سره دا خبرې ټول شایعات دي او صحت نه لري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست ویاند وای په دې اړه د ولسمشر غنی موقف په بشپړه توګه روښانه دی او دا چې ولسمشر د مشورو اخیستلو لپاره خلک غونډو ته راغواړي او د هغو د پیشنهادونو پر بنسټ به د مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کوي. لدی مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر قطر ته د مذاکراتو په مقصد تللی دی. په همدې حال کې د ملي وحدت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د سولې مذاکرات پیل سي، خو طالبانو د ملي وحدت له حکومت سره د مذاکراتو د پیلېدو خبره رد کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي د افغانستان حکومت تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول مذاکرات نه دي کړي او دې اړه څه نسی ویلای. په دې حال کې په افغانستان کې د برتانیا سفیر سر ریچارډ سټیګ چې د کار موده یې پای ته رسیدلې ده، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خبرو پیل د مذاکراتو د پیلولو لپاره لومړی ګام دی او د هغه په وینا د ملي وحدت حکومت خپل زړورتیا څرګنده کړې ده چې د مذاکراتو د پیل لارې خپل کړې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په فارم پالیسی مجله کې لیکوال عزیز ام یونس لیکي چې سربیره پر دې چې پاکستان او چین ستراتیژیک ملګری دي، خو په سینکیان کې زیاتېدونکو تشدد د چین دې ته مجبور کړی دي چې له پاکستان سره خپل اړیکو ته لسره کتنه وکړي. نوموړي زیاتوي چې که پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته نه کړي نو کېدلای شي چې دغه هیواد په منطقه کې یوازې پاتې شي. د لیکنې مهم ټکی له عبدالحکا کړاورو.
لیکوال وزیر ام یونس په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان افغانستان د لوی دیوال تر سر لیکلاندی د پاکستان او چین د تعلقاتو او په دې کې د ستا خوندونو جاج اخلي. لیکوال وایي په سیانکیانګ صوبه کې تشدد زیات شوی دی چې په کې د پاکستان په قبالي سیمو کې میشته یو غور وسلوال لاس لري. د دې په خبره هم دغه خبرې ته په پام سره چین اوس له خپل ستراتیژیک ملګری پاکستان سره خپل اړیکو ته لسره کتنې ته مجبور شوی او بیجینګ پر پاکستان زور راوړي چې په افغانستان کې نور هم فعال رول ولوبوي. لیکوال پرمخلیکی که څه هم چینی چارواکي کله هم په ښکاره پر اسلام آباد تنقید نه دی کړی، خو داسې شواهد شته چې نور د بیجینګ د صبر پیاله پډکې دوده. د دې په خبره ثبوت یې دا دی چې چین د هند د ترګري په ضد د هغه قرارداد ملاتړ کړی چې غواړي په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړي. لیکوال وایي یو بل ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومتداري کمزورې ده او د چین په دې هیواد کې پنګاچون هم له خنډونو سره مخامخ ده. وزیر یونس لیکي داسې شواهد شته چې چین له پاکستانه د ځان ساتلو لپاره دفاعي اقدام کوي او د یو شان امنیتي او معاشي ګټو درلودلو له وجې کابل ته نږدې کیږي. د لیکوال په خبره پاکستان پر افغانستان کې د اثر او نفوذ پر ساتلو قبضه کړې ده، خو د دې په خبره په دې هیواد کې د چین زیاتېدونکي اثر او نفوذ د اسلام آباد نفوذ ختمولای شي. د دې په خبره چې پاکستان پر خپل خاوره فعال او سوالې ډلې چې ګوانډي هیوادونه په نشه کوي لمنځه یونسي، نو کېدلای شي اسلام آباد په منطقه کې یوازې شي. خو لیکوال وایي د پېښور تر بریدوسته اسلام آباد او کابل ترمنځ همکاري زیاته شوې او پاکستان کوشش کوي چې افغان طالبان له امریکا او کابل سره خبرو ته کښېنوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او سم ورسېدلې د میرمنو په اړه ځانګړي اونیزې خبرونې تاندې هلی ته. داونی پاتاندې هلی خبرونه کې د نجونو په قاموري کې ودونه د لیکچرار او څېړونکو ناهید حسین سره خبري او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د هالیوډ مشهور اداکاري او هدایتکاري انجلینا جولی د ژوند او هلو ځلو په اړه معلومات ورکوو. خبرونه زموږ همکاري انیسا جمال جوړه کړې ده. نو راځي چې ورته غوږ شو د تاسو او د تاندې هلی.
ستړي مشه پتان دی هلی خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه د جنکو په کم عمره کې د ودونو د لیکچرار او سیډون کې ناهید حسین مرکا او د هالیوډ د مشهوري اداکارې انجلینا جولی د ژوند او هلو زلو پړه معلومات درکو. په دې رستیو کې د خبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو په برخه کې کارکونکي غیر حکومتي سازمانونو په حکومت غږ کړی چې په کم عمره کې د جنکو د ودونو د مخنیوي لپاره دی قانون جوړ کړي. دوی وای د سند حکومت لا دوران دی داسې یو قانون جوړ کړی دی چې پکې د یوې جینې د بدلو عمر 14 کاله ټاکل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وای چې دا مهال د جینکو په کم عمر کې د بدلو پر ضد سند سوبې قانون جوړ کړی دی، خو په پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په دې اړه هیڅ قانون نشته. سندھ اسمبلی خود لڑکی قانون جوڑ کر دے چلس کالون د کم عمر تن کچا وادہ نو جرمانہ کی گی با او پولیس بے پرسید کاروائی کبھی مونگ دخپل طرف نہ ڈیر کوشش کو چپ خلکو کی پوہا پیدا کرو چ د کم عمر ودونا نئے واسطے پر صحت خراب اثر غرضوی بلکہ د کورنو ترمیان د اختلافات و سبب ہم جوڑی گی. د کم عمر د ودن و ترٹول سیاتی پیخی پر سندھ صبح کے مخت راضی اور پسی بیا پخیبر پختونخوا کے دغه سے پدرائم نمبر پنجاب دے چرتا چی پا کم عمرے کی ودو نکی گی اور زما پا خیال با پا بلوچستان کی ہم کی گی، خو اغا منسرا نہ ریپورٹ کی گی
اور بلوچستان سے ہمارے پاس کوئی ریپورٹ ایسے نہیں آئی ہے، مگر وہاں بھی ہوتے ہوں گے.
د بشری حقوقو فعال سمر من اللہ بیا وای چې په پاکستانی ټولنه کې د خځې ذات مهم نه ګڼل کیږي او د لړکی نه خو د کلتوري اقدارو نه هم د اسلامي تعلیماتو او خیال ساتل کیږي.
اسلام انٹرپریٹیشن قلم کو مخل ناراضی اور کیا پھر سکھو کدائی کی اسلام یا اداس طریقے سے انٹرپریٹ کی کہ اخری مطابق دیا وہ خدا قوانین نشو اخا کالے جوڑا لے یا نشا سخت دے باندھ سے بیس کرتے ہوئے دے حل دائی دے گی تو پدے نور پریشر اچان پکار دی آخر نور اسلامی ملک نے دی تھا تدا ویلی دی سے 18 سال کم از کم عمر کے جن پکار کی ہوئی جنا علاقے آخر اخم اسلامی ملکی ندی میں دیا تو دے کہ میں اسلام آگا کا آج کی منگ بھر تو آگا کو کرنا پڑا اور اگر علاوہ جمع خیال سے سمر سپریسر سول سوسائٹی اور پالیسی اور اگر پارلیمنٹیرین سم سے بدے اگر فیور کے بھی پکار دے کہ اگلے دے میر کوشش کی اور لکھنے کے لیے کی.
سمر من اللہ وای چې دا مهال په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د حکومت د جنکو د کم عمرې د ودونو پر ضد قانون جوړ او عملي کړی.
پاکستان کې ډیر داسې پاکستان هغه تنظیمونه دي کوم چې ماشومانو حقوقو نه کار کوي. پاکستان هر پرابلمس کې دا کار کوي، مطلب
د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سپار کې یو چارواکی جان سیب خان بیا وای چې دوی ته د خپلو کمپاینونو پر مهال اکثره ثابته شوې ده چې وس په خیبر پختونخوا کې د کم عمرې د ودونو په حواله په خلکو کې ډیر شعور راغلی او خلک په دې پوه شوي دي چې د کم عمرې ودونو صحت او کورنۍ ته زیان رسولی شي.
حکومت لکتی حکومت دا یو غټه کارنامه کړې ده چې د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 په نوم باندې هغوی یو داسې قانون سازی کړې ده، خو په هغې کښې هم لکه تر اوسه پورې هېڅ کامیابي لکه نه ده موندلې شوې. د هغې دپاره د اوسه پورې رول نه دي جوړ شوي. دو چې دا قانون په صوبایي اسمبلی کې چې کوم زمونږ د پښتونخوا اسمبلی هغې کښې پاس شوې په ټیبل شوې هم خو هغې کې چونکې مذهبي جماعتونو خلک هم دی نمائندگی ده، نو هغې لکه د دې مخالفت وکړو.
جان صاحب خان وای د ماشومان لپاره په خیبر پختونخوا کې تیر حکومت خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 په نامه یو قانون جوړ کړی وو چې پکې یو ماده د ماشومان د کم عمرې د ودونو پاړه هم وو، خو پاغې په سمه توګه عمل نه کیږي. نو موړې وای چې باید صوبایي حکومت د کم عمرې د ودونو پر ضد یو سم قانون جوړ کړي. د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 په نامه په قانون کې د کم عمرې د ودونو پاړه سزا او جرمانه ټاکل شوی ده. جان صاحب خان یې پاړه وای پاکستان کې داسې کم خندونه دي چې د ښځو او ماشومانو د حقونو په لړ کې د قوانینو د عملي کېدو په لړ کې مخې ته راسي. زهرا یوسف وایي دا د حکومتي چارواکو کمزوري ده چې خپلو وګړو ته پوره حقونه ورکول نه یقیني کوي.
دا د سیاسي مشرتابه کمزوري ده چې د قانون د جوړولو وروسته هم هغه نشي عملي کولی. دلر کې حکومت لا پکار ده چې د یو قانون د جوړولو وروسته د هغه په باره کې خلکو ته پوها ورکړي. موږ اکثره وینو چې قانون خو جوړ شي، خو حال دا چې پولیس ته معلومه نه وي چې داسې یو قانون شته هم او که نه.
پولیس تک کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے۔ پا کم عمرے کے دو ودونو پڑا رپورٹ تاسو وریدا او وس د ناہید حسین مرکا سیڈون کی ناہید حسین چې د سواد سره تعلق لري او دا وخت په فرنٹیئر وومن یونیورسٹی کې لیکچرار ده. د پیښور یونیورسٹی نه په پاکستان سٹڈیز کې ماسٹرز کړی دی. د دې نه علاوه ناہید حسین په سوشل موبلائزیشن کې ډیپلوما او د پیښور یونیورسٹی نه یې د نړیوالو بشري حقوقو ډیپلوما هم ترلاسه کړی ده. هغه د خپل کار او د تعلیم په اړه وایي.
زما خو جی داسې و چې ماسټر کې کوم زما ریسرچ وو، نو هغه ما کړی وو په سوات باندې خپل پالا کې باندې چې د هغې تاریخ او هر څه چې کوم مجھے خلکو ته پته ولګي چې دا څنګه دی او د دې ایڈمنسٹریشن دا، یعنی کې یو ګو تھرو اوور ویو شانتی وو چې سوات ریٹ تھرو د ایجز. دې نه علاوه بیا چې کله ما انټرنیشنل هیومن رائټس کې هغه کو نه وکړي بیا چې کوم زما ریسرچ نه هغه ما د وومن رائټ آف انهیریټنس کړو اگینسٹ سٹڈی آف ڈسٹرکٹ سوات باندې. بیا ایم فل کی چیزیں آگے کی ہم مختلف آرٹیکلز او اسائنمنٹس اسائنمنٹ کروں، نو زمانہ یو آرٹیکل فات ایڈمنسٹریشن بانے پبلش ہے ویدے یو چیزیں نو خیبر ایجنسی آف پروفائل باندے ہو آگے کی کم شیزن میں آگا پاکستان سٹری سینٹر پبلش ہے ویدے او تیسیس چیزیں ہم آگے یہاں پر زورت پر سکھ کمیونٹی بانے کم کم چی پبلی خبر بیس بانے ڈسٹرک کے تکم مسیقان رونا قرآن دیو سی کی داوی بوال کی چی داوی دل بسا سٹیٹس دے آوی سب رسپیکٹیو دا خلقو آوی طرف تا داوی زمگا خلقو طرف تا داوی اکنامیکل سوشو اکنامیک کم ایشو چی آوی بانے تکار لیا دے لما.
ناہید حسین د دین اوړاندې د بشری حقوقو لپاره کارکونکي له مختلفو ادارو سره هم کار کړی دی، خو وايي چې دا مهال د زده کړو له وجې یوازې دا کارونه تر خپل کالج تر حده ساتلي دي.
دا چې ما منځ کې دا سي کړو چې کله زما ماستر ان پروسیس ونه هغه ما مختلف ارګنایزیشن سره د انټرنشپ یا والنټیر کار کړی و هغه ټایم اوسم دا چې موږ ګیر زموږ یونیورسٹی کې سر دي چې خپل یو نیټورک شانتي لري کې کم سټوډنټ نی دي چې نو هغه ته موږ کوشش کیږي دا چې فیس یا دا سیستم نه کیږي هغه موږ پرووایډ کو گائیډ لاین پرووایډ کو مختلف په او انڈیویجول سے کم اول خواہ مختلف آرگنائزیشن سے کیوں نہیں یو کلیکٹیو سے خپل انڈیویجولی نن سبا چونکہ اگر خپل سٹڈی پہ وجہ مانے مانا شانتی دا شیزن آگا سیلی کو نور اگر من کالج پہ ستھا بانی من دیگی ہے جو انگر خپل یو لیسی نیت پر شانتی دے چاہے کہ من کوشش کرو چو سٹوڈنٹ سنگا مخکر آولو یا فیمیل کی دی سپیشلی چی دا گی دنگ دی معاشرہ کے لیے کم کنٹریبیوشن دے آگی منگا انکریج کو چاہے پروفیشنل لائف پہ مخکر آشی.
دا چې ناهید حسین دراتلون کی پاړه سه اراده لري نو موري یې پاړه وای
زما پی ایچ ڈی او یو زما دا دې چې یو دا شخصل فیمیل هغه لپاره یو ارګنایزیشن ډیولپ کوم خپل علاقې مطلب زما چې کوم سوات ایریا کې لپاره چې الته یو دا اغي یو دا سي ټولنه شانتي سپیشل دی دا سپیشل چاریټي کوم دي کنه دا جن کې چې کوم سپیشل چاریټي دا ایجوکیشن لپاره چې دا سي اراده اداره جوړه کوم چې اغي زمخ کې راولم
د سیرون کې ناهید حسین مرکاتا سووریدا او وسترتا د هالی ووډ د اداکارې انجلینا جولی پاړه معلومات درکو
ان یور فادر
مای فادر لیفټ د ویک آی واز بورن سو
یور فادر ډاید یسټرډے ان د روف ټاپ اف د میټروپولټن بیلډینګ سوری
انجلینا د امریکا په لاس انجلس کې په کال 1950 کې پیدا شوې. هغه د هالی ووډ مشهور اداکار بریډ پټ خزاده. د انجلینا جولی شپږ ماشومان دي چې پکې درې پردي ماشومان هغه خپل کړي دي. دا هغه په مشهور فلمونو کې دی ټورست، مستر اینڈ مسز سمیت، لارا کرافت او د یوش میر نور فلمونه شامل دي. انجلینا د بشری حقوقو لپاره او د خیر خیګړی کارونه هم کړي. اغا د ملګرو ملتونو د ادارې د خیر خیګړی د کارونو سفیره هم پاتې شوه او دا مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د کارکونکو ادارې سره د خاص استازي پتوګه کار کوي. اغه د زلزلې، سیلاب ځپلو او د بیکوره شو خلکو سره د مرستو لپاره د پاکستان او افغانستان دوري هم کړي. انجلینا یوشمیر جایزې هم ګټلې دي. داوا د دېونه تاندې هلی خبرونه په نننې خبرونه کې متاسفه د جنکو په کم عمره کې د ودونو پاړه ریپورت د لیکچرار او سیډون کې ناهید حسین مرکا او د هالی ووډ د مشهور اداکاري انجلینا جولی د ژوند او هلو زلو پاړه معلومات درکول. که د پروګرام پاړه سرای لره نو ضرورې را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا